ډیز واورې د مشال ریډیو ته غوږی. اوس به زموږ همکار ریاض مساخیل تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وایي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو، جمعتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي، د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته. او بل دا چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغه کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کم شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي که دا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي؟ دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم. خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لویه موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده، نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو رجسٹریشن کار شروع کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د امریکای لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F-14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندوستان د امریکا سفیر رابللی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړي. خو د هندوستان په دې رویه پاکستان ته حیرانگی ده، ځکه چې یو طرف ته هندوستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي پردا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې د F-14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ګلف نیوز ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم د پاکستان حکومت غواړي په هیواد دننه ثبات په ځای کې، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو ده چې ملک کمې خواته بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته د ورځپاڼې په خبره دوام ورکړی. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼې لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې او په جوشو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان دي. د دوړو مقالو غټ ټکی درته اسرائیل محمد وایي.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا سل هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد د یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی و. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمیر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړوونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بلخوا همدا ښار یو شمیر کچه آبادي لري چې پکې غریبې کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډشیډنګ سره مخ دي او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلي. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او حکومت د کمزوري ذریع اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوې نظام او خري بسونو په منصوبو کار روان دي. بلخوا ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسي وګړي وژل شوي وو او د ژوبل کسانو شمېره 2455 وه. او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یو کال کې د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وجل شو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او ژوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وجل شوی یا ژوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړې دي. همداراز هر لسم تن چې لمرګ جوبل سره مخ شوی هغه خزدا د چمان دي 1400 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمیر کې مرګ جوبلا په دې هیواد کې د لوی مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال را په دوی خپ افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوی دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش په لنډو صفو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتس اوریدلی شئ.
اوس هم اوریدونکو د مشال مرکه خپرونه دراورو چې دا ځل زموږ همکار احمدالله په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره کړی ده.
قدرمنو اوریدونکو د دې هفته په مشال مرکه پروگرام کې درته زه احمد الله هرکلی وایم. اوریدونکو په نننی پروگرام کې موږ سره میلمه دی د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي او سفیر حضرت عمر زاخلوال. اړومبه خو درته په مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایم.
سلامت اوسئ.
زاخلوال صاحب په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث خپل دنده پیل کړله. د دوه ملکونو اړیکو ته تاسو څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تر هر څه ساس د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. ډیره اساسه پوښتنه ده. زموږ ترمنځ البته سیاسي اړیکې وو یا حکومتي اړیکې په هغه سطح کې چې د داسې دوه ملکونو چې نږدې آباد د اړیکو ډېر زیات آباد د اړیکو لري هغومره نږدې سره نه دي. فضا د بې اعتمادۍ فوق العاده زیاته ده. دلایل هم شته د فضا د اعتمادۍ دپاره. زیات هم کیدای شي چې ځینې البته په حقیقي دلایلو او یو څه زیات هم په هغو برداشتونو باندې چې شاید حقایق ونه لري، نو لهذا په دغه سوداګرۍ کې فرصت د بهتروالي لپاره ډیر زیات دی او ضرورت هم ورته زیات دی.
سفیر صاحب، پاکستان او افغانستان ترمنځ بد اعتمادي شته دی، تاسو څه ګڼئ چې دا بد اعتمادي په څه طریقې سره کمیدلی شي؟
یو خو تماسونه باید زیات شي او تماسونه باید پراخ شي. تماسونه یوازې کفایت نه کوي چې د حکومت او حکومت ترمنځ شي. تماسونه د مختلفو قشرونو د خلکو ترمنځ، خپل د مطبوعاتو ترمنځ، د اکاډمۍ ترمنځ تماسونه، د تاجرانو ترمنځ تماسونه، د عامو خلکو ترمنځ تماسونه، د سیاستمدارانو ترمنځ، که په حکومت کې اوسي که ونه اوسي تماسونه، د پارلمان ترمنځ تماسونه. دې کې زیات داسې غلط برداشتونه دي چې په دغه تماسونه منځ ځي. دوم دا چې شناخت پیدا کیږي. مونږ د پاکستان سره د شناخت لپاره ډیر کم تماس ته ضرورت لرو، ځکه مشترکات مو ډیر سره زیات دي او شناخت خپل د روابط په ښه کېدو کې فوق العاده رول لوبولی شي.
تاسو څنګه ګڼئ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هغه کمی غټي غټي مسلې دي چې له وجې د بد اعتمادي زیاتېږي؟
په افغانستان کې جنگ، په افغانستان کې د جنگ دوام، دغه زمونږ د طرف هغه لوی نقطه دی. مګر کوشنی کوشنی شایان هم شته. مونږ په پاکستان باندې د تجارت او ترانزیت نقطه نظر متکیو، په دغه لاره کې طبعا هغه مشکلات چې د پیخي نو هغه خوخون کې نه دي. مونږ تاجران لپاره د عامو خلکو لپاره خصوصا قیمتونه پورته وړي او دغه داسې یو شی دی چې بیا هم پاکستان ګټه په دې کې نشته. چې او همدارنګه د افغانستان په طرف باندې هم د پاکستان تجارت لپاره هیڅ کوم ستونزې دي، هغه دې خواته د افغان بایس ګرځي. فلهذا مونږ باید دغه ستونزې کو چې دلته د دوی تجارت هم په داخله افغانستان هم د افغانستان د لارې مرکزي اسیا ته دغه مخنیوي وکړو. فلهذا مختلف صحې دي چې مونږ کولای شو په باندې طبعا وستونزې او مشکلات او د بې اعتمادۍ عوامل دي چې تر وسه ده چې د بې اعتمادۍ سره لري شي.
سفیر صاحب، څلور اړخیزې غونډې وشولې، دوه په اسلام آباد کې، یو په کابل کې، څه ګڼئ څونه پرمختګ شوی دی په دغه کې؟
څه شی چې مهم وو په دغه دریو جلسو کې د سولې د لارې په نقشه باندې چې څلورو هیوادونو ترمنځ به یو توافق ته نظر وجود ولري چې اول د هغې په اساس باندې مذاکرات پیل شي او دویم د هغې په اساس باندې مذاکرات مخکې لاړ شي. خوشبختانه د فبروري شپږمه نیټه باندې هغه د لارې نقشه مکمله شوه. فلهذا دغه اول قدم دی. مګر د سولې اصلي پرمختګ بیا هغه وخت کې وګورو مونږ چې د سولې پروسه آغاز شي، پیل شي او همدارنګه بیا په هغې باندې پرمختګ وشي.
کله پورې امکان لري چې طالبانو سره مذاکرات چې کوم دي هغه نیغ په نیغه شروع شي؟
مونږ توقع خو دا ده چې ډېر زر نیغ په نیغه شروع شي.
د پاکستان کردار ته څنګه ګورئ تاسو په دې مذاکراتو کې؟
ډېر اساسي دی، ډېر اساسي. مختلفو وجوهاتو او دلایلو، نه غواړم چې هغه وجوهاتو او دلایلو ته لاړ شم، مگر د پاکستان کردار یعنی کول شي چې فوق العاده افغانستان کې سول جوړي د خبرو ته د فرصت په ماده کولو کې او همدارنګ هغه ته د کامیابی پړاو تر رسولو کې د افغانستان سره ډیر مهمیت واقع شي.
افغانستان حکومت دا ګیله لري چې پاکستان کله وعده و کې هغه وعده نه پوره کوي، دا وخت پاکستان رول څنګه دی؟ آیا کمی وعده چې کړي هغه پوره کولو کوشش کوي؟
داسې چې وعده خو تبا تر اوسه پورې الفاظ مهم دي، تعهدات د کاغذ په مخ مهم دي، الفاظ او تعهدات خو د کاغذ په مخ باندې بد نه دي، مګر د عمل ډګر ته وردانګو د عمل په ډګر کې زه خپل شخصا په دې نظر یم چې د پاکستان البته دا شی درک شوی دلته چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ملي منافعو پورې نښتې یو شی دی، ځکه پاکستان هم د موجوده وضعیت افغانستان کافی اندازه متضرر شوی دی او متداوم متضرر کیږي. جنگ قطعا د اهدافو د لاسته راوړلو دپاره لاره نشي کېدی، نه د مخالفینو دپاره او نه د کوم هیواد دپاره کیدی شي، نورې لارې شته، سولامیزې لارې شته. نو زه متیقن یم چې دغه فرصت چې کوم نوی د څلورو هیوادونو په شمول د چین او امریکې په چارچوکاټ کې رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې یو مؤثر د خبرو چوکاټ دی. امیدواري دا دی چې یو مؤثر د عمل چوکاټ هم وشي.
په افغانستان کې یو عام تاثر دا دی چې هلته چې کوم طالبان دي هغه د پاکستان کنټرول تر لاندې دي، پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې آرامي راتللی شي. نو تاسو څنګه ګڼئ چې واقعي داسې ده؟
زه به ډېر زیات تفصیل ته نه داخلیږم، مګر په دې باندې زه باوري یم چې پاکستان لا زیات کولی شي چې په سوله کې مؤثر تر واقع شي.
دا تیر وخت چې په چارسده کې په باچا خان پونتون کې بریدو شو، هغه وایي چې په دې کې کوم دغه افغانستان راغلی وو، د افغانستان لخوا په دغه حواله وته څه ویلې شوې دي؟
زه بل ته خپل شخصي نظر درته وایم، امکان دی ولري چې د افغانستان په خاوره کې پلان شوی وي، مګر په هغه ځای کې چې د افغانستان د حکومت کنټرول لاندې دی، نو د همدې لپاره ده چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو او د پاکستان حمایه غواړو. بیا به نو په افغانستان کې د سولې په موجودیت کې داسې فرصت د افغانستان په هیڅ ګوټ کې ونه اوسي چې هلته دی یا د پاکستان په ضد یا د بل کوم هیواد په ضد باندې هغه ته حملې تر هریزی شي. مثلا په 2001 کال د امریکای حمله همدارنګه په دغه ساحو کې تر هریزی شو. فلحه مثالونه ډیر زیات دي. نو ګیله د افغانستان حکومت د هغه څه چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک خپل ورنه متاثر دي فکر کوم چې ځای نه لري، او دوم په دغه سیو ځای باندې اصلا تصور نشي کېدی چې د پاچا خان د نوم سره تړلې یو پوهنتون دی یا یو بل دفتر یا اداره دی چې هغه پاچا خان د نوم سره تړلې وسی او دغه تر هریزي دی افغان وکي او د افغان فکر ولري، او د دې اصلا تصور نشي کېدی. فلهذا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو نه انګیلې دای پر ځای نه ګنو، مګر دا امکان نه دغه کو سره چې د افغانستان په خاوره کې نیو شوی یا د افغانستان د خاور سره دنجدي نیو شوی، ځکه هلته تبن مخالفین دي، هلته تبن هماغه څه دي چې مونږ ورنه شکایت لرو، هماغه څه دي چې مونږ ورنه متاثر شوي یو.
پاکستان دا موي چې کونړ کې یا د باجوړ سره چې کوم نږدې پوله د افغانستان دغه طرف ته دا قسمه خلک زیات دي، دغه غاړي په مونږ باندې حمله کوي چې افغانستان حکومت له باید پکار دي چې دغه په ضد باندې څه ګامونه پورته کړي. څنګه نه چې افغانستان حکومت دونه قوت لري چې د په ضد باندې څه کار وکړي؟
مونږ تر څو چې صادقانه همکاري د دوړو هوادونو د خصوصا د امنیتي قوتو ترمنځ د استخباراتي قوتو ترمنځ د دوړو طرفه د بدامنې مقابل او د سختی رزې مقابل ونوسی دغه شی بجریان لري، دی خو به بجریان لري، هغه خو به بجریان لري، دی خو هم اخو موږ کنټرول نه وته خبر ده، دی خو موږ کنټرول نه وته خبره ده. نو همدغه دلیل دی چې موږ باید اصل موضوعات ته مثلا موږ باید محتوا نه خبره ونه بوسو. محتوا خبره ده چې په افغانستان کې جنگ روان دی، محتوا خبره ده چې دغه جنگ د ختمېدو لپاره صلح ته راوستو لپاره او بدامنې پلانونو ته د نفزا ورکولو لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ صادقانه همکاري وکړه.
پاکستان او افغانستان د پولو د څارنې خبرم کیږي، لکه د ملي اردو یو پلاوی راغلی او د استخباراتي ادارو کسان راغلی دلته پاکستان کې ولیدل. څنګه غنی دا قسمه تګ را تک چې شروع شوه دی استخباراتي معلوماتو حواله سره یا د دوړو ملکونو د فوز ترمنځ رابطو ته به ود ملاو شي دینه
شرابطه په هر سطح کې خو چې د زړه نه رابطه اوسي صادقانه اوسي د نتایجو سره اوسي دا د دوړو هیوادونو رابطه بهتري او اندارنګ دوړو هیوادونو کې د من پر واستو کې مؤثر ګامونه بدل کې دي.
سفیر سی بوس لګه خبره کو پاکستان کې چکم میش کډوال دی افغانستان، یو خو چکم راجستر کډوال دی هغه ته په ارزي توګه د شپږ میشتو وخت ورکړی شوی دی. په دې حواله به پاکستان حکومت سره خبرې کوي چې دا وخت د تزيید کړل شي.
زما تبن د کاري اجنډا یو مهمه برخه د مهاجرو د حقوقو څخه دلته دفاع ده. مهاجر هیڅ څوک خپل خوخه او خپل رضایت باندې او د خوخینه خپل کلو کور نه پریدي، مجبوریت نه خپل کور سره پری دیو بیا په یو بل هواد کې غلط چا اسناد یا ونه لري یا اسناد دغه سیمګړی وسی چې هر ځل ترې خسل کېدی شي دغه سی نامطمئن ژوند ته نزي خو د مجبوریت دی چې دلته افغان کډوال لا تر اوسه دی. اول خو بیا هم په افغانستان کې سولې ته کار کول سور را وستل د مهاجرونو د قضیې حلم دی، مګر تر هغې چې هغې ته رسیږو څه چې حقوق د مهاجرو دي هم د بین المللي کنوینسیونو په اساس باندې هم یو زموږ ستاسې هغه د میلمه پالنې په ارزښتونو په اساس باندې دلته باید با عزت ژوند ولري. کله کله مهاجر د فشار لاندې راوستل کېږي، خصوصا کله چې واقعیت دلته وشي. نو دا زما یو جدي بحث چې شروع کړی مې دی خصوصا د خیبر پښتونخوا د مشرانو سره، دا یو بحث دی چې څنګه کولی شو چې ځورونه د مهاجر کمه شي، بې ځایه نیونه د په جیل کې اچول دي. دویمه د دوه ستونزې عمده د اسنادو په اړوند باندې لرو. یو دا چې نیمه هغه مهاجر چې دلته اوسیږي هغې قطن اسناد نه لري، نو یو د بحث نم دا دی چې هغې ته اسناد ورکول شي. دوم دا دی چې دغه اسناد په دغه شکل باندې شي چې دغه زر زر ختمېدلې نو دغه شي کله چې زمینه داخله افغانستان کې مساعد شي، ولو که لسکلن اسناد او شلکلن اسناد می افغان مهاجر خپل کور ته ګرځي، خپل کلی او خار ته ګرځي، اغل ته ځي، نو دغه اسناد او غزول او همدارنګ د نو اسناد ورکول هغه کسان چې بیا اسناد دي او د بیا اسناد په وجه باندې مورد د اذیت قرار نیسي او ازار قرار نیسي چې دغه وضعیت څخه دوی ووسی.
تاسو د غیر راجستر کډوالو خبره وکړه، تیر کال په اپریل میاشت کې ویلې شوې چې پر څلور میاشتو کې بدایي اسناد ورکړل شي، لکه دوی به راجستر کړل شي، یعنی تر د اگست میاشتې پورې دی ویلي، خو هغه د بل کال فروری میاشت ولا تر اوسه پورې دی راجستر نه کړل شو. کمزوري په کم ځکې نه، پاکستان له خوا څه کمزوري ده کنه افغانستان خپل کار دی کنه دی پوره کړي؟
ما خپل ارزیه بلا تر اوسه نه کړې، د شي دوه خو ویسي، مګر زما د کاري اجنډا یو برخه ده او زه به تعقیب وم او مطمئن یم چې ان شاء الله تعالی چې یو حل راو پیدا کوم. ورته
هم دی حواله سره بل پښتنه کوم، کوم د اجستر کډوال دلته میشتي په پاکستان کې کله شپږ میشتي ور کړو کله دوه کال ور کړې، بل څه طریقه کېدل شي چې دا خلک زورول د دې بند شي؟
یو لار به هم دا وی چې قید نشي، دا کارتونه چې ور کړل شي قید نشي، ام دایمي وسی. مګر ملکه مخکې چې ما ویل کله چې مهاجر ته زمينه مساعده شي بیرته وګرځي، هغه نه غواړي چې دایمي مهاجر وسی، هغه غواړي چې خپل وطن خاوند وسی، د خپل کور خاوند وسی، د خپل اسناد خاوند وسی. نو یو لار به هم دا وی.
افغان ماسلین چې کوم دلته دي، هغه دا شکایت لري چې التن په برسونو باندې دلته راغلی وو، خو دلته موږ د پولیسو لخوا زورول کیږو. په دې حواله سره د پاکستان کوم داخله وزارت چې د سر سره تماس پني سي چې د ماسلینو له سخ وخت نه ور کوي.
بیا هم یو د موضوعاتو نه دی، د ماسلینو موضوع یو موضوعاتو نه دی چې باید موږ ورته رسیدګي وکړو، باید بحث کې قرار لرو. کافی اندازه مهاجرینو موضوع ده، تجارت موضوع ده، د مهاجرینو موضوع ده، دغه موضوعګان دي چې په شکل بیا هم د یو کانفیډنس بیلډینګ په خاطر باندې موږ غوښتنه د پاکستان څخه بدوي چې په دغه کې اسانتیا وي راولي. سکالرشپ خو داسې یو شی و چې موږ د پاکستان نه غوښتې، پاکستان موږ ته آفر راکړې. وخت کې چې آفر راکړې دی او خپله د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي، نو بیا زموږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغوړي، بیا نو هغه د میلمه هغه څه شی چې ورسره وعده شوی ده او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین دلته میلمه په توګه باندې راځي، نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي، هغه څه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي یا امتیازات ورته ورکړل شي. او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د یو محصل سره. زه متيقینم چې لیډرشپ د پاکستان غواړي چې دلته څوک افغان خصوصا محصل چې راځي، ځوان چې راځي، دلته چې درس وایي او دا یو ښیګڼه ده د پاکستان دغه سره، نو بیا نو په هماغسې ښه تاثر او برداشت سره بیرته افغانستان ته لاړ شي.
لږه خبر ترانزیت ټریډ حواله سره کوو چې کوم مال وړل راوړل دي تاجرانو ته ستونزې وسمشته دي، څه ګڼې دا ستونزې په څه طریقې باندې کمېدلې شي د دواړو خواو؟
بیا هم مشخص مونږ پوهیږو چې په کوم ځای کې دي. موضوع د باسته مونږ د پاکستان سره امیدواري هم ده چې حالې د پاکستان په ګټه نه ده چې ترانزیتي مشکلات افغاني مالونو ته یا تجارتي مشکلات. په تجارت کې د دواړو هیوادونو ګټه ده، په ترانزیت کې د دواړو هیوادونو ګټه ده. دا زموږ ترانزیت چې دی خوانه راځي یا د کراچۍ د لارې یا د پور قاسم لاری، نو چې د دې ځین تیریږي ترانسپورت د پاکستان استعمالي هوټل د پاکستان استعمالي دلته مختلف تیل او ټول شیان د دوی استعمالي خدمات د سرک استعمالي، نو دا کنټریبیوشن دی زمونږه. په یوه وخت کله چې ترانزیت راځي او زمونږ تاجر د لاهور نه راتیریږي، نو د لاهور نه هم کالی اخلي افغانستان ته وړي. وخت چې ترانزیت کمیږي تجارت هم کمیږي، د ملک سره واردات هم کمیږي. فلهذا تر اوسه پورې کوم مشکلات چې پاکستان کې هم افغاني کالیو ترانزیت ته جوړ شوي دي، یوازې مونږ نه متضرر کړي، ځان متضرر کړي. نو په دغه اساس باندې به مونږ خبرې کوو. په دویم دغه کې نو نه افغانستان پخوانی افغانستان نه دی چې یوازې د ترانزیت لحاظه په پاکستان ته کې وو او خپل سنه لرل چې وړاندې کې. افغانستان هم یو ترانزیتي هیواد دی، نن لوی د د مرکزی آسیا بازار چکه پاکستان غوړی چې خپل کالی ورسی نو د افغانستان د لارې برسی مونږ لا بیرون نړۍ سره نور بدیلونه لرو مونږ کولای شو د ایران د لارې خپل ترانزیت وکړو مونږ کولای شو ترکمنستان د لارې خپل ته دغه وکړو مگر مرکزی آسیا ته پاکستان غیر افغانستان بل لار نه لري نو دغه سه دو جانبه آسانتیا او د لارې مونږ کولای شو چې یو د حل لارې ته ورسیږو چې بیا هم متيقین ځکه ترانزیت مسایل داسي دي چې همیشه زب کې دخلو خپل د ترانزیت او د تجارت قرارداد د پاکستان سره مانی هاي کړی دی په تجارتی مسایلو باندې کوم اجندا چې موجوده ده سلور سلوخت نقاط چي دي غما مذاکرات کړی ما هم ځا کړی ده په لحاظه پوره واقف يم دلته چې پاکستان د خوانه کوم چا چې ماسیالو واغی ما سره ذکرې نږدې روابط او اړیکې سره لرو هم یا په خوا مې شکړې ده نو اوس چې زرزري وینم نو ان شاء الله تعالی د همکاري به زیات شي نو امیدواریم ده چې اوس ما در اتک د لاسرون څخه په تجارت ترانزیت کې سہولتونه وسی
د افغانستان چې کومه غوښتنه ده چې د واګه بارډر د لارې د منګ ته لار راکړل شي چې منګ هند خپل مال ورسو په دې باندې څونه پرمختګ شوه دی
یو څه مګر ډیر نه سیم په معنا دا چې موږ تر واګه پورې خپل مالونه وړو مګر الته د واګه نه اخو د اتاری او منطقه ده د اتاری ته به زموږ مالونه ښکته شي یا په شابانه یا په بلدغه کې زموږ کم مال چې هندستان ته ځي اکثریت تازه میوې دي او په دې خو پویږو چې تازه میوې موږ په لار ښکته کوو پورته کوو نو سمې نیمایي خرابېږي نو په دې خاطر باندې زموږ غوښتنه به همدا اوسي چې زموږ ټرکونه ته اجازه ورکړل شي چې د واګه نه تیر شي تر اتاری پورې ورسیږي تر څو چې هغه خونه کوم وسیله چې راځي یعنی زموږ مال ښکته نشي راسند یو ټرک نه بل ټرک ته شاپ شابانی انتقال شي نو پدې کې به هم زموږ ترانسپورتي مصارف راغتې شي او هم هغه خرابې چې زموږ د تازه مال کېږي او ضرر مترسيږي هغه ضرر به کم شي او زه متيقین یم چې پاکستان نه به چې زموږ په ضرر باندې خوخوسي
راتلونکي وخت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو ته تاسو څنګه ګوري آیا څومره پرمختګ پکې کېدلی شي
اول ضرورت څومره دی ضرورت فوق العاده ډیر زیات دی د پرمختګ تقاضا د خلکو ده تقاضا د وخت ده تقاضا د ملي منافع او د دوړو هوادونو ده وسنو د ټول تقاضاګان چې موجوده وي دلایل موجوده وسی د رابطې د بهتروالي د پاره نیت موجوده شي ز په افغانستان کې قطن د رابطې د خوالي د نیت کمې نشته هم په داخل د حکومت د رهبرۍ او هم بیرون د حکومت د رهبرۍ نه همدارنګه په پاکستان کې ز په نیت کې د رهبرۍ کوم شک نه وینم لاندې پورګانونو کې بیا هغه نیت نه منعکس کیږي نو زما امیدواری ده چې مونږ هغه کوم نیت چې پورته دی کوم کمټمنټ چې په لیډرشپ کې دی او کوم غوښتنه چې خلکو ده په هغه شکل باندې بیا په عمل کې پلاندې ردو کې تطبیق ته ولويږي خپل امیدوار یم د کبل لار من لرو غیر دینه چې رابطه سره به تر کو بل لار نه لرو چې رابطه سره دوستانه کو او د دوه مستقلو هیوادونو په توګه باندې د یو بل سره هغه متقابل احترام د مملکت په سطح ولرو او طبعا نور زمينه دې ته مساعده کو چې رابطه په هر ساحه ده د هم د خلکو رابطه او هم د تبادلو رابطه دا سره وسط پیدا کی نو زه خپل شخصا امیدوارم چې ان شاء الله تعالی چې راتلون کې بز مونږه بهتره دغه څه خوسی چې فل حال ده لا ډیره بهتره
په اخیره کې مشال ریډیو د لارې بچو پیغام ورکول غواړي
زما پیغام طبعا د خیر ابته د سولې د آرامۍ پیغام دی زما پیغام پاکستانیانو ته دا دی چې یو سوچ فکر کول پکار دي دغه خواته هغه څه دي چې یو نارام افغانستان پاکستان ورکول شي چې یو آرام افغانستان نشي ورکول هغه څه دي چې یو غیر مستقل افغانستان پاکستان ورکول شي یو مستقل افغانستان نشي ورکول هغه څه دي چې یو بد رابطه ورکول شي چې خراب ته نشي ورکول هېنه پیغام افغانستان دم دی چې همدغه پښتني التم دي موږ د خلکو په ګټه هم دا ده چې ځنی تبن په افغانستان کې ډیر شپنده ډیر کاله جنگو په دې کې نو ډیر زیات ضرورونه رسیدلې نه سر زر رسیدلې دي احساسات مو فوق العاده پورته دي یو څه باید احساسات تر کنټرول لاندې راولو یو څه باید خوشمندانه اجرات وکړو په ځای دې چې احساساتي اوسي احساساتي تبن یو فطرتي انساني شی دی کله کله په انسان غلبه کوي مګر یو څه باید احساساتو د سیاست څخه ووسو د هوش او سوچ سیاست لار او د خوش او سوچ سیاست خپل خلکو ته وګونی چې هغه څه غواړي موږ خپل خلک چې کوم دي هغه دوستانه رابطه غواړي هغه تګ راته غواړي هغه په سوله کې تابن رفاه غواړي پرمختګ غواړي د خلکو مشکلات نن سبا کې تاسو وګورئ د برق کمواله نشټواله بیکاری دا ستري ستونزې دي چې ډېر لوی ستونزې دي هغه په سوله کې کېدې شي فلهذا هغه اصلي غوښتنې چې زموږ خلک د مونږ لري هغه په نظر کې نیول سره موږ باید چې یو لار د روغ جوړ سره خپل مې دوک پیدا کو
ډېر مننه مشال ریډیو له وخت
کور مو ودان
د سولې پر لور
مش خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناس بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هرت
ترهګری بدرنګ زکه چې دا غمنه لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ بهګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
شاڑ را کبھی ہو تو فکرہ